رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
افغان حکومت او طالبانو په قطر کې د خپل ملاقات ګنګوسي رد کړې دي. په انګلستان کې پولیسو د ویکیلیکس بنسټ ایښودونکي نیولی او په هند کې خلکو په لویو پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته.
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې افغان سیاسي مبصرین وایي چې د سولې په خبرو کې باید ملي ګټې خوندي وي.
هغه ملي منافع چې پیغو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت نوم د اساسي قانون حفظ ښځو حقوق همدارنګه د بیان ازادي پر دې باید معامله ونشي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د دې کال تر پای به په افغانستان کې د حوالې مالی خدمات د پوسټ د نړیوالې اتحادیه د مالی سیستم لاري پیل سي.
د دې وروسته دوی کولای شي خپل پوسټ یا مراسلات په آنلاین شکل باندې تعقیب کړي او مشخص نمبر ورکولای کیږي.
د دې او نورو مطالبو ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا او جنوبي کوریا مشران نن په واشنگټن کې سره ګوري. خو اوس د دې سات خبرونه سمیع الله جلالزی او زشفیع سردار تستوایو.
افغان حکومت او طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول ملا برادر لیدلی او د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي. بل خو د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا له طالبانو سره د سولې لپاره د مرکچی پلاوي د ټاکلو او یو شمیر سرو کرخو پر سر بحثونه کړي. افغان حکومت وایي چې دغه شورا له طالبانو سره په مذاکراتو کې د جمهوري نظام د ښاروند حقونو د ښځو حقونو د رسنیو د ازادۍ په ګډون د یو شمیر سرو کرخو پر سر یو وروستي کولو نن هم ناسته کړې ده.
دلته د خطوط سرخ په اړه هغوی پریکړه کوي او هغه د مرکچی پلاوی چې مخالفینو سره کینی او مذاکره کوي ان شاء الله دا مشخص وي.
سیاسي شنونکي وایي چې د تیرو اتلسو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه او د روغې جوړې رهبری شورا لخوا ټاکل شوې ده چې سری کرښې د زیات شمیر افغانانو غوښتنه ده چې باید له طالبانو سره په سوله کې معامله پرې ونشي.
وسلوال طالبان وایي دوی په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان او سرسلي فعالیتونه بند کړي دي. طالبان وایي دا کار یې د واکسین د کمپاین پر مهال د ځینو مشکوکو فعالیتونو له کبله بند کړي دي چې دوی تر دوهم اعلان پورې به بند پاتوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په افغانستان کې روانې جګړې حالت سخت پیچلی دی او د دغو سازمانونو د طالبانو د لاښوونې په اساس فعالیت نه کوه. په همدې حالت کې د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ولایتونو ته د خپلو سفرونو په لړ کې دا ځل فاریاب ولایت ته ولاړه او دغه ولایت ته لومړۍ درجه ورکړه. ولسمشر رئی مانی وای ښاغلی غنی فاریاب ته په خپل دغه یو ورځنی سفر کې ځینې ټولګټې پروژې هم پرانیستې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د فاریاب ولایت سیلاب ځپلو سره په کتنه کې د قربانیانو کورنیو ته د 1,00,000 افغانیو او ټپیانو ته د 50,000 افغانیو د مرستې د ورکړې اعلان هم وکړ.
د فاریاب په ولایت کې پولیس وایي تیره شپه د وری په یویشتمه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په درو ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې له امله یې دواړو خواو ته د سر زیان رسېدلی دی. د فاریاب د والي ویان کریم یوریش امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې طالب وسلوال تیره شپه د المار قیصار او خواجه ناموسی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا وتنبول شول. وسلوالو طالبانو لا د دغو جګړو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پولیسو د کابل کندهار لوی لار د ماشونو په ورکړه کې د ځنډ له امله نن د پنجشنبې د سهار له اووه بجو څخه تر شاوخوا یولسو بجو تړلې وه، چې له امله یې د لارې دواړو خواو ته په سلګونه مسافر بند پاتې وو. د شهر صفا په ولسوالۍ کې اعتراض کوونکو پولیسو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي، چې په غبرګون کې نن دا لار تړلې وه. په موترزو پولیسو کې ملي پولیس او سیمه ایز پولیس شامل وو. د لارې د بندېدو له امله په سلګونه مسافر چې له کابل څخه کندهار او د کندهار څخه کابل ته په لارو هم بند پاتې وو. په کندهار کې د ترانسپورتي شرکتونو خاوندان وایي شهر صفا ولسوالۍ ته د یو حکومتي پلاوي د رسیدلو وروسته دا لار نن شاوخوا یولس بجې بیرته پرانیستل شوې ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو شمیر غړو د سولې د مذاکراتو لپاره د دواړو خواوو د مرکچي پلاوي په جوړښت کې د ښځو پر ګډون ټینګار کړی دی. د امریکا د سنا غړي جین شاهین د چهارشنبې په ورځ د سنا په غونډه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته په خطاب کې وویل امریکا د ښځو د سولې او امنیت قانون توشیه کړي، چې پکې د شخړو د ختمولو په مذاکراتو کې د ښځو پر ګډون ټینګار سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سناتورانو ته وویل متحده ایالات په دې برخه کې هڅه کوي او هیله یې وښوده چې افغاني ښځې دې له خپلو مشرانو څخه د سولې په خبرو کې د خپلې برخې غوښتنه وکړي.
د هم نړیوال خبرونه. د لندن پولیسو د ویکیلیکس بنسټګر جولیان اسانج نیولی دی. اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي چې ښاغلی اسانج له دې کبله نیول شوی چې محکمې ته حاضر شوی نه و. په دې اړه نور حال له خپلې همکاري مینی سادات څخه اورو.
نوموړي په 2012 کال کې د متحدو ایالاتونو یو لړ نظامي او ډیپلوماتیک محرم اسناد افشا کړل او وروسته یې بیا د نیول کېدو له ویرې په بریتانیا کې د اکوادور په سفارت کې پناه واخیسته، چې تر دې دمه هلته اوسېده. د اکوادور ولسمشر لینن مورینو په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د اسانج پناه غوښتنه یې ذکر رد کړه چې هغه په پرله پسې توګه نړیوال کنوانسیونونه مات کړي دي. د لندن پولیس وایي هغه به د محکمې تر غونډې پورې له پولیسو سره وي. په انټرنیټ باندې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې پک پولیس ښاغلی اسانج د اکوادور له سفارت څخه اوباسي او موټر کې کینوي. د لندن پولیس وایي له هغه وروسته چې اکوادور د هغې پناه غوښتنه رد کړه، د دغې هیواد سفیر د لندن له پولیسو وغوښتل چې جولیان اسانج ونیسي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ په خپل ټویټر کې د اکوادور د ولسمشر نه مننه کړې او لیکلی دی اسانج اتل نه دی او هیڅوک تر قانونه لوړ نه دی.
خبرونه ته دوام ورکوه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له بیا بری څخه وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه ډاډه دی. ټاکل سوی د سپینې ماڼۍ د نتنیاهو لخوا د ائتلافي حکومت تر جوړېدو وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه خپل پلان اعلان کړی.
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونیو ګوتیرس په لیبیا کې د هغو سیالو سیاستوالو ترمنځ د جنګ د ختمولو غږ کړی دی چې غواړي پر پلازمینې ترابلس کنټرول ترلاسه کړي. ګوتیرس تېره اونۍ لیبیا ته سفر پر مهال د مخالفو سیالو مشرانو او یو شمېر مجاهدینو سره وبخې مهاجرینو سره وکتل. هغه وویل اوس مهال دا ډېره ضروري ده چې د سیالو مخالفو خواوو ترمنځ یو جدي سیاسي ډیالوګ پیل شي، خو هغه زیاته کړه چې واضحه ده دا ډیالوګ هغه وخت پیلېدلی شي چې جنګ ودرول شي. د همدې تاوتریخوالي له کبله ملګري ملتونه پلان لري چې په راتلونکي یک شنبې یو ملي کانفرانس راوبولي څو په جنګ کې داخلي خواوي یو ځای خبرو ته کینول شي.
په هند کې نن خلکو د دې هیواد د نوي پارلمان د ټاکلو لپاره رای واچولې. د ټاکنو په نتیجه کې به د پارلمان دپاره 1530 غړي وټاکل سي. په هند کې د ټاکنو بهیر اوږد دی. خلک به د رای ورکولو په شاوخوا یو میلیون مرکزونو کې په اوو مرحلو کې دا پروسه د مې تر نو نسیمه پورې دوام وکړي. د رای ورکولو دا بهیر به د وروستیو نتیجو په اعلان چې د مې په 23مه وسی بلاخره بشپړه سي. د دې هیواد ټاکنیز کمیسون وایي په دې هیواد کې 900 میلیون خلک د رای اچونې په شرایطو برابر دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دې ته اړتیا ده چې د هیواد جنوبي پولې ته نور سرتیري واستول شي، ځکه زیات شمېر خطرناک خلک په غیر قانوني توګه هیواد ته د ننوتلو هڅه کوي. جمهور رئیس ټرمپ پرون د تگزاس په سنت انتونیو کې د خپلو د څلورو هیوادونو هندوراس، ګواتیمالا، السلوادور او کولمبیا په حکومتونو کې د غیر قانوني مهاجرینو د نه مخنیوي پر ستونزو خبرې وکړې. هغه وویل چې دیموکراتان په دې برخه کې مرسته نه کوي څو قوانین بدل شي، او هغه په وینا له همدې کبله به هغوی په 2020 کال کې د بېسارو ستونزو سره مخ شي.
دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اوږدو دو سره په امریکا کې د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو ترمنځ پوښتنې پیدا شوې دي. د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر سناتوران د سولې په روانو مذاکراتو کې د افغان حکومت او شوزو په نه ګډون اندېښمن دي. نور تفصیل د وحید فیضي په رپورټ کې واوري.
د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په استمایه غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې ولسمشر ترامپ غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. نور دې کبله د زلمی خلیزاد په مشهد دوی یو پلاوی د سورې مذاکرات کوي چې د افغانستان له حکومت نور افغانانو غیر طالبانو او طالبانو سره خبرې وکړي.
Working with the Afghan government.
د افغانستان حکومت نور افغانانو غیر طالبانو او طالبانو سره په خبرو لګیا یو ترڅو د زمينه برابر کړو. هغه څه چې ولسمشر ترامپ غواړي هلته هغه پای ته ورسو. تاسو د امریکایانو د پیسو مالیه ورکونکو په حق لوویل مو غواړو چې د امریکایانو پر وړاندې د تهدید کچه راټیټ کړو.
د سنا مجلس غړي جین شاهین دی او افغان ژباړونکي له قوله د بهرنی چارو لو وزیر څخه پوښتنه وکړه چې د افغانستان حکومت د سولې په مذاکراتو کې ولې شامل نه دی، بل دا چې د سولې د مذاکراتو په جریان کې و امریکایي سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. نو موري وای موږ د طالبان دغه ډول تشدد ته د مذاکراتو په وخت کې څه ډول ځواب ورکړی دی؟ آیا هغوی د دې عمل کوم قیمت تادیه کړی دی؟ آیا موږ ترینه د دې تشدد په برخه کې د محاسبه کولو غوښتنه کړې ده؟
افغان حکومت د نورو په شان د مذاکراتو برخه ده. موږ د ملي وحدت له حکومت او طالبانو سره خبرې کوو، په دې کار کوو چې دواړه سره په ګډه خبرې وکړي. زه فکر کوم چې د بل هر وخت په پرتله موږ سره نږدې شوی او بل اخره د هغه پریکړه ده چې افغانان باید سرته ورسوي.
سناتور شاهین ویل زما مقصد دا نه و چې وایم موږ ولې له طالبانو سره خبرې کوو، بلکې زما مقصد دا و چې موږ ویلې په دې باور کوو چې طالبان بنن په خپل خبرو کې ترتیر اول سکلنو ډیر صادق وي.
موږ پوهیږو چې دلته نه یوازې پر طالبانو د بې باورۍ کچه ډېره زیاته ده، بلکې د افغانستان په مسله کې په ګڼو نورو لوبغاړو هم بې باوري شته. دا هغه ملت دی چې د رښتیا ویلو او فساد په اړه له خفګان نه ډک تاریخ لري.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د سولې روان مذاکرات باید یوه موافقې ته ورسیږي چې پخلاینه وشي او ورسره به تاوتریخوالی راکم شي. خغلی پامپیو وای مذاکرات به د لارې و نقشه برابر کړي، خو بلاخره به هغه اقدام حل تکیږي چې موږ ته د باور را په برخه کړي چې هغه هدف سرته ورسو چې ولسمشي د سرته رسولو په برخه کې هدایت راکړی دی، او هغه دا چې زموږ د بې کچې منابعو لګول لا کم کړو او د امریکا عسکرو ته د خطر کچه راټیټه کړو چې هر ورځ ورسره مخامخ دي. سناتور شاهین وای چې افغان مرمنې باید د سولې په مذاکراتو کې برخه ولري.
مرمنې باید د خبرو برخه وي. زه فکر کوم په دې حق له خلیزاد واضح معلومات ورکړی دي.
د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمیر سناتوران په دې باور دي چې باید پر افغان حکومت او طالبانو فشار راوړل شي چې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو ونډه یقیني کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای دوی د سولې مذاکراتو پر مخ وړلو په ټولو برخو کار کوي چې پرمختګ وکړي او غواړي چې د ښځو غږ هم پکې واوریدل شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د نن اوریدونکو د هالیوډ د سینما مشهوري امریکایي لوبغاړي انجلینا جولی په خپل ورستي لیکنه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړسي او د ښځو د حقونو او لاسته راوړنو مسایل باید له حاشیې څخه اصلي اجنډا ته راوړل سي. په افغانستان کې یو شمېر فعالان همدا نظر لري او وایي ښځې نه یوازې چې پخوانۍ لاسته راوړنې یې حفظ سي، باید لا هم پر مخ ولاړې سي. سیاستواله شنکی کډو خیل وایي ښځې چې د جګړې قرباني سوي دي نه باید د سولې قرباني هم سي. په دې باره کې زموږ خبريالي لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلې.
د ملګرو ملتونو د خنیت سفیر او د هالیوډ سینما نوموتی لوبغاړي انجلینا جولی د افغان سولې په پروسه کې د ښځو پر وړاندې یو ځل بیا ټینګار کړی دی. انجلینا جولی په خپل وروستۍ مقاله کې ویلي چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته پراخه ونډه ورکړل شي، ښځې باید له خپلو حقونو دفاع وکړي او په خپل غږ پورته کړي. یو شمیر افغان فعالان وایي چې د ښځو د پخوانۍ لاسته راوړنو د خوندیتوب تر څنګ به ښځې لا پرمختګ وکړي او هیڅ ښځه به هم په شاتګ ونه مني.
افغان ښځو کومه لاسته راوړنې چې درلودلې نه تنها چې هغه باید حفظ شي، بلکې افغان ښځه باید پر مخ ولاړه شي. او افغان ښځو ځانته یو شعار انتخاب کړی چې نوره افغان ښځه په شان نه سي یا په شاته نه راستنېږي. په دې معنا چې غواړي پرمختګ وکړي. د افغان حکومت دا خای زکه چې خپل مشروعیت د خزو درایس خه هم اخیسته او د مسولیت د دولت چې د خپل اتباع مشروع حقوقونه څخه پوره حمایت وکي. همدارنګه د لپاره چې د خزو غږ وبردل شي، د خزو ته خای چې خپل منځ کې یو والی ولري، اتحاد او اتفاق ولري، یو قوي هم بسګی رامنځته شي او په د سولې په مذاکرات کې یو قوي غږ او دریز ولري، تر څو پورې وکړای شي چې دوی د خپل مشروع حقونو څخه دفاع وکړي. همدارنګه د سولې په پروسه کې دوی باید دخیل کسان اوسيږي.
یو شمیر نور فعالان بیا د سولې په خبرو اترو کې د خزلو سمبولیک او کمی ونډې اندېښنه لري.
ولې کراسوس نن ورځ په رسمي کنفرانسونو کې پر اسمه غونډه کې د تسونه ونډه ورکول کې فکر کوم مغه د دې د هغه ونډې په اساس دې لري دغه ونډه نسر کوي. تاسو د نوې د مصالحې شورا ګوري او ترغل مخ د مصالحې سولې بور ګوري، دوه نفر یا درې کس نه خزینه پکې او خزینه به هغه کسان چې اساس تر نه پر نورزه پر بيدغه چې والی چې سولې موږ نه کوو دولت مخالف.
انجلینا جولی د خپل مقالې په یو برخه کې دا هم لیکلی چې د خزو د حقونو او لاسته راوړنو مسایل باید له حاشیت څخه اصلي اجندا ته راوړل شي.
کار وخت سوله راسي، کله چې سوله راسي نو خزي کولی شي کارونو کې خپل رامخته شي او خپل کورنۍ مالي سپورټ کړي. او بلا شک خزي ډېر رول لري، ځکه ما تشریح کړل تر هر څه جنگ کې خزي ډېر متاثر شوي دي.
د سولې عالي شورا او افغان حکومت هم په کراتو ویلي له وسلوالو طالبانو سره سوله به هیڅکله په دې معنا نه وي چې د خزو لاسته راوړنې او حقوق پکې خوندي نه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا له طالبانو سره د سولې لپاره د مرکچې هیئت د ټاکلو او یو شمیر سرو کرښو پر سر بحثونه کوي. زموږ خبریال په دې باره کې مفصل رپورټ لري چې تاسو به واوري.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو شمیر سرې کرښې مشخصې دي، خو د وروستي کولو په اړه لا هم خبرې اترې روانې دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت اساسي قانون او ټاکنې هغه سرې کرښې دي چې د روغې جوړې رهبری شورا یې نن هم په اړه بحثونو ته دوام ورکړی و.
اوس مونږ هلته له حکومت او د سیاسي ګوندونو او نور تاثیرګزار جریانونو استازي هلته شتون لري. دلته د خطوط سرخ په اړه هغوی پریکړه کوي او هغوی د مرکشي پلاوی چې مخالفینو سره کینی او مذاکره کوي انشاءالله دا مشخصه وي.
سیاسي شنونکي وایي چې د تیرو 13 کالو پر یو شمیر لاسته راوړنو باید له طالبانو سره په سوله کې معامله ونه سي.
هغه ملي منافع چې پیغو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت نوم د دې ترڅنګ د اساسي قانون حفظ، البته که تعدیل پکې شادي به ته د همدې قانون له حکم سره سم، د دې ترڅنګ د ښځو حقوق یا د میرمنو حقوق، همدارنګه د بیان ازادي، دا هغه څه و چې پر دې باید معامله ونشي. که هر ډول مذاکرات کیږي دا باید حفظ شي.
د سیاسي مبصرینو په اند د افغانستان د روغې جوړې رهبری شورا لخوا له طالبانو سره د مذاکرات لپاره سرې کرښې ټاکل یوازې د افغان حکومت نه بلکې د ډېری افغانانو سرې کرښې دي.
پر نورو مسایلو باندې چې هغه بندیان دي، هغه اوربند دي، هغه د ځینو موقفونو ترلاسه کول دي، په هغه اړه باندې که بحث وسي، چونکې د مصالحې خبره ده، د سولې خبره ده، مذاکرات دي، سوله په دې معنی چې د ځینو مسایلو به تره تیریږي، د ځینو مسایلو به زه در تیریږم، په دې اړه باندې بحث کیږي. اما دا سره خطوط یا دا سرې کرښې چې دي دا له دغه مذاکراتو څخه مبرا دي، په دې اړه باندې هیڅوک حق نه لري چې بحث وکړي.
خو ځینې سیاسي فعالان بیا وایي چې د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې مذاکراتو لپاره سرې کرښې ټاکل د سولې د پروسې د ټکنی کولو په معنا دي.
کله چې موږ د مصالحې شورا رامنځته کوو، موږ اصلا یو ولسی حرکت حکومتي کوو. کله چې دا حکومتي کېږي، طالبان خپله سره کرښه چې موږ له حکومت سره نه غږیږو هغه راوړاندې کېږي او دا د خنډ او ځنډ په معنا ده. ماته ښکاري ښه به دایي چې حکومت د همدغسې یو ولسي بهیر برخه وګرځي، خپله دنده د یو سرپوخ او د یو مشر په توګه هلته ترسره کړي.
بلخو افغان حکومت او طالبانو هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس سلام رحیمی او په قطر کې د طالبانو د دفتر مسول ملا برادر سره لیدلي او د سولې په اړه خبرې اترې کړي.
د واشنگتن څخه
د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او د هم نړیوال رپورت. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو لبیا بری څخه وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه ډاټا دی. ټاکل شوی د سپینې ماڼۍ د نتنیاهو لخوا د ائتلافي حکومت تر جوړېدو وروسته د منځني ختیځ د سولې په اړه خپل پلان اعلان کړی. نور حال په رپورټ کې واوري.
سره له دې چې محکمې ته د فساد په تور د نتنیاهو د راغوښتلو مسله ځنډیدلې او د هغه انتخاباتي مبارزه هم له ستونزو او کړاوونو ډکه وه، خو نوموړی په ډیرو کمو رایو بریالی شو. جمهور رئیس ټرمپ خپل نږدې متحد ته د بریا مبارکي ورکړه.
هر چا ویلي چې سوله نه کېږي او ما هیڅکله ژمنه ونه کړه. ټولو وویل چې ته نشې کولی په منځني ختیځ او د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ سوله راولي. فکر کوم د بنیامین نتنیاهو له بریا سره یو ښه فرصت لرو.
د اسرائیلو له ټاکنو دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس ټرمپ نتنیاهو سپینې ماڼۍ ته دعوت کړ او د ګولان په لوړو یې د اسرائیلو حاکمیت په رسمیت وپېژانده، کومې چې په 1971 کال کې د خاورې برخه شوې دي. ډېر شمېر وایي دې کار د نتنیاهو له بیا ټاکل کېدو سره مرسته وکړه.
کمپین د لیکود ګوند او نتنیاهو د ملاتړ په هدف د ټرمپ او د نتنیاهو لوی عکسونه له تل ابیب بهر او نورو سیمو کې لګېدلي وو او ټرمپ او د نتنیاهو د ملګرتیا ښکارندویي کوله.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ د ایران سپای پاسداران ډله د یو ترهګر سازمان په توګه ونوموله. کارپوهان وایي دا نتنیاهو ته یو بل ډالۍ وه.
دې مسلې د اسرائیلو له لومړي وزیر سره یو ډول مرسته وکړه چې ووایي د ده تهاجمي او جګړیز موقف د ایران د رژیم خلاف نتیجه ورکړه.
پخوا هم جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د روغې په اړه د ملاتړ چمتووالی ښودلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د اسرائیلو له انتخاباتو وروسته به د منځني ختیځ د سوري په اړه خپل پلان اعلان کړي، خو د چارو شنونکي شک لري چې آیا فلسطین به دا پلان وروسته لغې چې جمهور رئیس ټرمپ د ګولان د لوړو د اسرائیلو د مرکز په توګه د دارالسلام د پیژندلو او له فلسطین سره د مرستو د بندېدو په برخه کې همکاري وکړه د منلو وړ وي که نه. نتنیاهو د ټاکنو په درشل کې ژمنه کړې وه چې د اردن سیند د لویدیځې غاړې یو شمېر برخې به په خپله خاوره یو ځای کړي، خو جمهور رئیس ټرمپ تر اوسه څه نه دي ویلي چې آیا دی به د دې کار د ملاتړ په هدف د امریکا د لسیزو سیاست مات کړي او کنه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د اوبو نه بندونه جوړ کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دغو بندونو د سروې او ډیزاین په چارو به په درو میاشت کې عملي کار پیل شي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت مالی او اداري مرستیال الماس باور زخیلوال د پنځشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې د اوبو د نهو بندونو د جوړولو پلان لري او د دغو بندونو د سروې او ډیزاین په برخه کې عملی کارونه پیل کړي دي. ښاغلی زخیلوال وویل د دغو نهو بندونو د سروې او ډیزاین چارې اوس په تدارکاتي پړاو کې دي چې تر دریو میاشتو پورې به بشپړ شي.
اوس مهال د اوبو د بندونو ډیزاین په برخه کې په بیلابېل ولایتونو کې نه پروژې پته درکتی مراحل کې زمنګ د آئنده کال پلان چې امدا اوس پاره باندې تدارکاتي پروسه شروع شوې ده. نه بندونو پروژې ډیزاین او امکان سنجي په اعلان کې ده تدارکاتي ملي کې او افر کشي شروع ده. پراتنو کې درې میاشتې کې به ان شاء الله تعالی دا نه پروژو د ډیزاین عملی کار شروع شي.
د اوبو او برېښنا مالی او اداري مرستیال زیاده کړه په تیر کال کې د اوبو د سرچینو د مدیریت په برخه کې 2215 پروژې چې پکې لوی بندونه هم شامل وو بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي او همداشان په دې برخه کې د 1629 پروژو سروې او ډیزاین هم بشپړ کړي چې وستر کار لاندې دي. د ښاغلي زاخیلوال پر وینا په دغو پروژو کې د نیمروز کمال خان، د هرات پاشتان، د پکتیا مچلغو، د کابل شاه اروس، د فاریاب هندره او د هلمند کجکی بندونه شامل دي. ښاغلي زاخیلوال دغه راز وویل چې د اوبو د سربندونو د 315 لویو او کوچنیو پروژو د سروې او ډیزاین چارې هم بشپړې شوې او په تدارکاتي پړاو کې دي. همداشان د اوبو او برېښنا وزارت مرستیال وویل چې د پکتیا، خوست، ګلبهار، پنشیر او سنگین لخکرګا د برېښنا د انتقال پر پروژو هم کار دوام لري. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د چارو کارپوهان په نړۍ کې د اقلیم بدلون ته په اشاره وایي چې افغانستان باید د خپل اوبو د زیرمه کولو لپاره لوی بندونه جوړ کړي. د اوبو او برېښنا وزارت پخوانی مرستیال عبدالبصیر تنظیمی امریکا غغشنا ته وویل خو په افغانستان کې د وورو د وریدو کچ خورال وړه او دا وورې به د کال په اوګدو کې ویل کېدلې او خلکو به ترې ګټه اخیستله. خو اوس د دغو وورو پر ځای بارانونه وریږي چې پر وینا یې که افغانستان د اوبو لوی بندونه جوړ نه کړي نو دا مسله به په اوږدمهال کې افغانستان له سختو ننګونو سره مخامخ کړي. دې ته باید موږ پام وکړو چې موږ د بل هر وخت په پرتله د لویو بندونو جوړولو ته اړتیا لرو چې ظرفیت یې له 1500 میلیون متر مکعب اوبو څخه زیات وي، ځکه چې که موږ دا کار ونه کړو د ژمي په پای او د پسرلي په پیل کې به موږ د سیلابونو شاهدان واوسو چې خلک به زیانمن کړي او په اوړي کې به هیڅ اوبه ونه لرو. زه فکر کوم یو لومړیتوب چې باید ورته زیات پاملرنه وشي د اوبو د کنټرول، مهار او ذخیرې لپاره لوی بندونه جوړ شي. ښاغلی عظیمي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت راتلونکو پلانونو او برنامو ته په اشاره هیله وښوده چې د دغو برنامو په عملي کېدو سره به افغانستان مثبت نتایج ترلاسه کړي. خو هغه زیاته کړه چې لویې زیربنایي پروژې زیات وخت ته اړتیا لري او روانې هڅې به له لسو کلونو وروسته مشخصه نتیجه ورکړي. د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو په اساس اوسمهال د افغانستان د سطحي اوبو کچه په کال کې 9.5 میلیارد متر مکعب او د ځمکې لاندې د اوبو کچه 10.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي چې لویه برخه یې ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي. د دغه اوبو د مدیریت لپاره د افغانستان د حکومت نوې برنامې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران له جدي غبرګون سره مخ شوي او په اړه یې ژورې اندېښنې ښودلې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد اریوبی وایي د دې کال تر پایه به په افغانستان کې د حوالی مالی خدمات د پوست د نړیوالې اتحادیې د مالی سیستم له لارې پیل سي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په دې راپور کې واوري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد اریوبی وایي چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د پوستي خدمتونو د حاصل کولو په برخه کې ډېر کار نه دی شوی، خو د کله څخه چې دی د دغه وزارت چارې په لاس کې اخیستي د پوستي خدمتونو د حاصل کولو لپاره یو لړ ګامونه هم اوچت کړي چې د کابل په ښار کې د پوسته خانو حاصل کول او افغانستان ته د پوست په برخه کې د ټکنالوژۍ راوستل پکې شامل دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر چې په کابل کې په نړیوالو معیارونو د یو عصري پوسته خانې د پرانیستلو په مراسمو کې نن د پنجشنبې په ورځ خبرې کولی وی چې د ډیجر به د کابل په خار کې شپارس پخوانی پوسخانی بیا ورغول شي او تر شلو نوري به په دغه خار کې جوړ شي. هغه ول دغه پوسخانی به د نوري پایبر په واسطه هم ونخلول شي.
د دې نو وروسته دوی کولی شي خپل پوسټ یا مراسلات په آنلاین شکل باندې تعقیب کوي. یو مشخص نمبر ورکول کیږي، دغه نمبر په ذریعہ به دوی کولی شي د خپل مراسلات تعقیب کړي او چیرته ورسیدل او کله چې دوی ته دغه مراسلات کوم ځای ته چاستولې دي یا ورته راځي نو دا بیا یو میسج هم ورته راځي لکه تاسو چې وګورئ. دویم یو ډیر ښه سیستم دی ډیجیټل پوسټ باکسونو چې هغه دې خواته تقریبا 3000 دانې اوس فعال دي او په نورو باندې هم کار روان دی او یو ښه ډیر نوی چې نوښت دی چې اوس په افغانستان ته نوی راغلی دی دغه د آنلاین پوست بکسونه دي شارت اپ ده نو دا بو اکثره په سوپر مارکیټونو کې او په نورو ځایونو کې وي.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل چې سکل به د کابل د حضوري چمن د پارسلونو او د پوستي مراسلو د بسته‌بندۍ لپاره هم یو مرکز پرانیستل شي. شهزاد ویل چې په افغانستان کې د ډیجیټل بکسونو او آنلاین پوست بکسونو د ټکنالوژي د استعمال او راواجولو سربیره د پارسل د لاکر سیستم هم استعمالول پیل شوی چې ورسره د پارسلونو مسؤلیت خوندیتوب په برخه کې مرسته کړي ده. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر ویل چې د الکترونیکی حکومتوالي قانون مسوده ترتیب شوی چې دغه قانون د پولی کېدو سره سم به په افغانستان کې د الکترونیکی سوداګرۍ بهیر هم پیل شي.
یو ښه زیری بل دغه دی ولس لپاره 1999 کال تر پایه پورې د پوست ټول مالی خدمات د پوست نړیوالې اتحادیې د مالی خدمات یا انټرنیشنل فایننس سیستم لخوا به په لاره واچول شي. د دې نه وروسته هیوادوال کولی شي خپل حوالجات یعنی پیسې د همسایه ملکونو نورو دنیا ته ډیر په اسانه په چټک او سری شکل باندې پیسې ورسی. خو خبره ده چې ډیر په ارزانه باندې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خپرونې اورئ.